مطالبه شکیږي نور و خدای ته وګوري د مظلومانو حق مخوري مرکې ټول افغانان د دې سره کومه کوکي وسلام به احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې شوې ورځو لاندو خبرونو ته د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت وایي د افغانستان وضعیت له بهر څاري او له دې هیواده د احتمالي تروریستي ګواښ په صورت کې د دې وړتیا لري چې هغه له منځه یوسي. دا خبره د دې وزارت ویان جنرال پات رایډر پرون په یو خبري ناسته کې وکړه. دا خبري ناسته له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو یو کال وروسته د مراسمو په خاطر وه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچاوي په افغانستان کې د روان 2022 کال د سخت اورښتو او سیلابو په نتیجه کې 2500 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 300 زیات کسانی اغیزمن کړي. اوچا په یو ټویټ کې ویلي ملګرو ملتو او شریکانو له ځپل شوو 15000 کسانو سره د خوراکي موادو، خیمو، روغتیایي خدمتونو، اوبو، د حفظ الصحې کیټونو او نورو اړینو وسایلو مرستې کړي دي. روسیې پر دې هیواد د لویدیز له لوري د بندیزونو په ځواب کې د کاناډا پر 550 نورو پوځي او سیاسي چارواکو بندیزونه ولګول. او نن د کرکټ په آسیا جام کې د بنګلاديش او سریلانکا ټیمونه لوبیږي. د دې لوبې ګټونکي به د څلورو غوره پړاو یا سوپر فور ته وځي او بایلونکي له مخکې تک پاتې کیږي، ځکه دواړو ټیمونو خپلې لومړۍ لوبې په افغانستان باندې بایللې دي. لاند خبرونه مو واوریدل. کولی شي تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس هم نور بس دی پروگرام.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته شرغ لاست. د ازادي راډیو
پر لاندو چپو د کیلو هرت په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
شه ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وه.
اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ما شمه قانون بانکداري نه داریم.
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په جبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید غوي اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
شه ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وه.
اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ما شمه قانون بانکداري نه داریم.
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په جبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید غوي اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
ازادي رادیو تشرغ لاست اوریدونکو د ازادي رادیو نور بس د خبرونه روانه ده. زمل علي بشیرم تخنیکی چاري شمس الحق پر مخ وړي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې په دې ورستوي کې پر ټولنیزو رسنو یو ویډیو خپره شو چې پکې یو شذ ښکاری چې په جړا وای د طالبانو د کورنۍ چارو پخوانی ویاند سعید خوستی اوربان تجاوز کړي او سره په زور نکاح کړي ده. د شذو پر چارو د طالبانو د مشر ملاحبت الله په لومړی فرمان کې د 2021 کال په دسمبر میاشت کې ویل سی و چې شذو ته د مال پسترګ باید ونه کتل سي او په واده کې د شذ رضایت حتمی دی. په دې فرمان کې ورسته راغلی و چې شذ یو آزاد انسان دا او هیڅوک یا بل چاته نسی ورکولای که هغه د سولې لپاره یا د دشمنی د لمنځه وړلو په خاطر هم وي. خو له ډیرم فرمان سره سره په افغانستان کې پر آزاد رسنیو په ځانګړې توګه ښځینه خبریالانو سخت محدودیتونه وضع سوي. د ښځو د حقونو د حذف کېدو او له دندو د لرې کېدو له ښوونځي د دوی د مخنیوي پرته له محرمه د دوی پر سفر بندیزونه او نور ورته اقدامات د افغانانو اندېښنې زیاتې کړي دي. په دې قضیه کې چې د بشر د حقونو د سازمان او د شوتو د یو شمیر مدافعینو اندیشنې هم راپارولې دي. د بشري حقونو د څار سازمان د شوتو د برخې مسؤل هیدربار ازادي رادیو ته ویل چې دا یو ټاکان ورکوونکې پیښه ده. سعید خوستی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د الهي په نوم لیوی میرمنې سره شپږ میاشتې مخکې د هغې په غوښتنه د په وینا وعده کړی و چې وروسته په خبره د ځینو ستونزو لعمله نکاح لغوه سوه. په دغه ویډیو کې دغه ښځه چې خپل نوم الهه یادوي وایي چې د کابل د معالجوي طب محصله ده او د طالبانو د حکومت کورنۍ چارو وزارت پخوانی ویان سعید خوستی ورسره جنسي تیری کړی دی. پر دې موضوع باندې به خبرې کوو چې آیا دا ډول پیښې نورې هم په افغانستان کې سته کنه او په دا ډول پیښو کې د طالبانو حکومت څه اقدامات کوي. آیا محاکمه دایریږي په دا ډول پیښو کې کنه؟ نن له موږ سره د ښځو د حقونو فعاله مونیسا مبارز خبرې کوي. مونیسا مبارز له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. مونیسا جانې ډېره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
تشکر. سلام بر شما و بر شنونده.
مونیسا جانی کتاس په لومړي سر کې موږ ته وایست چې دغه پیښه چې په دې وروستیو کې رامخته شوې ده او ډیر افغانان ورباندې نن سبا په ټولنیزو رسنیو کې هم خبرې کوي. یوې ښځې د الهه په نوم چې پر سعید خوستی باندې یې تور پورې کړی و چې پر دې باندې تجاوز کړی دی او په زور یې ورسره نکاح کړی ده. آیا دا ډول نورې پیښې هم په افغانستان کې ستاسو په نظر سته او که سته نو ولې پټې پاتې کیږي؟
در رابطه به مسئله الهه و گرچن ابعاد خشونت علیه زن در افغانستان فراتر از مسئله الهه است، تمام زنهای افغانستان به گونه قربانی هستند، تمام زنهای افغانستان از متن به حاشیه رانده شدند، تمام زنهای افغانستان از موقف انسانیشان تنزیل پیدا کرده به عنوان برده های جنسی و گاهی هم در بعضی موارد برده های کاری برای خودشان که گاهی هم در ریاست استخبارات ما دیدم که زنای هم هستن اونجا. اما مسئله الهه، جنایتی که علی الهه صورت گرفته، بحثی هست که وجدان بشریت را تکان میده و یک زگنال هست که تمام زنای افغانستان احتمالا این سرنوشت را تحت حکومت طالب میتانن که در گوشه و کنار افغانستان تجربه بکنن. قضیه الهه را من هم مثل سایر مردم، سایر انسان ها از طریق شبکه مجازی فیسبوک و رسانه ها شنیدم و ابتدا شاید خیلی دوستای ما باور نمی کردن و این نتیجه نرسته بودن که این قضیه واقعی باشه، ولی ویدیوهای مختلف، اسنادهای مختلفی که به دسترس رسانه ها قرار گرفت نشان می ده که یک جنایت به شکل بسیار فجیع اتفاق افتیده. این که مسئله نکاح صورت گرفته یا نگرفته، ولو اگر مسئله نکاح هم صورت گرفته، زمانی که ایجاب قبول در اون نکاح نباشه و طرفین موافقه نداشته باشن، هزار بار اگر خطبه هم جاری شوه حلال واقع نمیشه، بلکه رابطه جنسی که بعد از این نوع نکاح های اجباری صورت میگیره قطعا زنا هست. و بحثی از این که خشونت، لتوکوب، ظلم و استبداد. حالا از آقای خوستی اگر پرسیده شود، بسیار خوب، ازدواج هم یک حق است و طلاق هم یک حق است، ولی بحثی خشونت چی؟ بحثی لتوکوب چی؟ بحثی وارد شدن به منزل افراد با افراد مسلح چی؟ تهدید به این که نظامی ها در پشت دروازه وجود دارن و چه معنا؟ اگر گیریم که گرچن این نکاح آنچه که از اسناد و ویدیو گفته های الهجان برمیتابه ای است که نکاح هم به گونه اجباری صورت گرفته، گرچن خود مسئله اینمی نکاح قطعا من نمیتونم بگم که این نکاح شرایط نکاح تکمیل کرده حلال است، چون ایجاب قبول اگر ایجاب وجود داره قبول وجود نداره، شرطی اساسی و اصلی که برای نکاح مشروعیت میبخشه همین مسئله هست. و بعد از اینکه این رضایت وجود نمی داشته باشه، ما قطعا ایرا تجاوز خوانده میتونیم. زمانی که کسی راضی نباشه که تنش به کسی دیگر ببخشه، در چارچوب یک اصول یا قوانین شرایط نکاح در شریعت خیلی ها واضح و مشخص است. اما به هر حالتش از هر بودی که به قضیه برخورد شوه، بیانگری عزیز که یک ظلم، یک استبداد، یک اشکنجه و یک جنایت صورت گرفته. اما مهمی است که بعد از این اتفاق که تلخ که صورت گرفته، ما متوجه عزیزیم، دنیا متوجه عزیز، رسانه ها متوجه عزیز، ما به عنوان یک زن معترض منتقد هم متوجه عزیز هستم که برخورد گویا ارگان های عدلی و قضایی مربوط به گروه طالب با این قضیه چگونه می باشد. ما خب دقیقا متوجه بودیم که برادر آقای حقانی رئیس پاسپورت چگونه برائت گرفتن و بسیار عادی ساده با پولایی که از ریاست پاسپورت جمعاری کرده بودن در دبی هستن، اما عیاشی را که در اینجا میکردن در دبی میکردن. ما هیچ نوع اقداماتی از آدرس
مونیسا جانی د طالبانو مشر هبت الله اخونزاده په لومړي فرمان کې ویلي دي چې شذې په زور باید نکاح نه کړل سي او شذې یو آزاد انسان ده. طالبانو که دا ډول پیښه سوي هم وي او آیا که دا رښتیا هم وي دا پیښه ده د سید خوستی په مورید کې، ستاسو په نظر ولې طالبان پر هغه باندې پر خپل مشر باندې غوږ نه نیسي؟
خب حرف همی است که همیشه رهبرا را، گرچن از دید ما ملای بیت الله فرامین اساطیر که صادر میکنه مبنای قانونی و اکثرا شرعی هم نداره، ولی به هر حالتش همیشه در طول تاریخ رهبرا در افغانستان نتانستن که رهروانشان را، پیروانشان را، مادونانشان را درست کنترل بکنن، درست مدیریت بکنن. ما در جایی در ادارات مختلفه که گاهی هم با کدام طالب در کدام مسائل رسمی سرخوردیم، ما میبینیم که اینا چندستگی های بین گروه طالب وجود داره که اینا هیچ یکی از فرمان دیگر اطاعت نمیکنن و همیشه امی رهروان بوده که رهبرا را هم بدنام ساخته. ما این مسئله را کاملا مسئله فرمان ملای بیت الله را متفاوت از فرمانای رهبرای جهادی در طول جهاد، متفاوت از رهبرای کمونیستا در طول دوره‌های کمونیستی نمی بینم. شاید صراحت هم گفته بله. باشه که بس این
بله شپر دی مورید که خبری وکو چې په دا ډول پیښو کې آیا تاسو فکر کوئ چې طالبان به یو محاکمه دایره کې او ملامت او سلامت به ثابت کی کنه؟
ما خیلی انتظار ندارم، به خاطر از این که ما که در صفوف طالب میبینم، در مدیریت طالب میبینم، هر کسی که یک روز امرای از اینا در یک دسترخان شیشته و به عنوان همسنگری از یا بوده، همفکری از یا بوده، همکلاسی از اونا بوده، وابسته به هیچ قانونی نیست، هیچ قانونی از آدرس گروه طالب و حکومت گروه طالب باید بالای از اونا تطبیق نشه. یعنی بگونه ای هست که هر سربازی از یا حق داره یک انسان را بکشه. چرا او سرباز حق داره؟ وقتی که ما دوبار دو اعتراض ما را بازداشت کردن، یک بار برای 2.5 ساعت با تعدادی از دخترها، همین 13 آگست به مدتی 3 ساعت ما بازداشت دادم. هر یک از سرباز طالب سلا به دست داشت و ما را تهدید به مرگ میکرد، مرمی تیر میکرد، قنداق سلا را بالا میکرد. چرا این سرباز از کجا هدایت گرفته؟ و چرا این سرباز از کدام آدرس مطمئن است؟ از آدرس ازی مطمئن است که هیچ نوع قانونی نیست که سرباز کنترل بکنه، هیچ نوع قانونی نیست که مادون را کنترل بکنه. به شما ببینید.
ډیره مننه مبارزه. بله زبیر ته تاسو ته راځم. ډیره زیاته مننه اوریدونکو. زه غواړم چې د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد ژغ هم تاسو ته په دې مورد کې درواورم چې هغوی زموږ د دغو پښتنو په اړه باندې چې آیا خوستی صاحب محاکمه سي کنه او پر د باندې دغه تورونه چې د الهه په نوم شدي لګولې دي دغه په دې اړه به محاکمه جوړه سي کنه. دوی موږ ته دا ډول جواب راکړ.
خوستی موضوع اول خو یو شخصي او فاميلي موضوع ده او په مدارسې په وضاحت سره هغه څوک چې دا ادعا کوي چې سره زور زیاتی سره خپل وایي چې نکاح سوی وه کله چې نکاح منځ ته راسي خوستی لیغان د تجاوز مسله او د فساد مسله په خپل منطقي کېږي لس نه دي سوي. او درې مدارسې دا کومه دسته سازي ښکارېږي چې متاسفانه دغه انجلۍ سره څوک دي.
ش اوریدونکو تاسو د ذبیح الله مجاهد خبري واوریدلې. دوی خبري وکړي. یو دا چې دوی د قضیه ته د کورنۍ کې سوال او دوهم دا چې دوی ویل چې کله چې نکاح وسی په هغه کې د زور زیاتی خبره نه ځایږي. زموږ دوهمه میلمانه د دې خبرونی ګلالی صافی چې د افغانستان په ولسی جرګه کې پخوانی استاذ و دوی زموږ سره د ټلیفون لاله وصل سوي دي. صافی صاحب مننه چې تاسو لمر سره خبري کوي.
السلام علیکم. من نه شته چې ماته بل نه راکړي.
صافی صاحب لکه تاسو چې خبر یاست پر دغه موضوع باندې مش خبرې کوو. بلې استاد ژغ مشترازي چې د طالبانو د حکومت کورنۍ چارو وزارت پخوانی ویان سید خوستی باندې ویشتي د الهه په نوم تور پوری کړی دی چې د ور سره او نکاح وکړ او په زور باندې د نکاح ور سره وکړ او ور باندې تجاوز کړی دی. خوستی دغه ادعا رد کړی دی چې ور باندې تجاوز کړی دی خو د ویل چې د دیش د الهه په نوم شدي سره واده کړی او چې ګورسته ورته طلاق ورکړ. خوستی دا تور هم پوری کړی دی چې دغه شزه یعنی د په وینا باندې د دې دین کمزور او نو په دغه خاطر باندې د ور سره طلاق واقع کړ. زما پښتنه صافی صاحب دغه د چې تاسو د ذبیح الله مجاهد چې د طالبانو د حکومت ویان هم د خبرې مو واورېدلې. د ویل چې دا یو کورنۍ موضوع ده او بل د ویل چې د نکاح په صورت کې تجاوز امکان نه لري. تاسو پر دغه څرګندونو باندې څه ویل غواړي؟ هغه قضیه چې دا ډول پیښې شای نورې هم سوي وي هغه نه رامخته کیږي دغه لاملونه که تاسو موږ ته په ګوته کوي او د دوی د څرګندونو د ذبیح الله مجاهد د څرګندونو چې وایي په واده کې تیرې نه کیږي پر دغه باندې هم موږ غواړو تاسو نظر واخلو.
ډیره مننه. ما دا خبر د مجاهد صاحب واخسته چې وایي د دې نکاح شوی ده او دا یو کورنۍ موضوع ده. زه به ومنم چې دا یو کورنۍ موضوع ده خو په کورنۍ موضوع کې بیا هم تاوتریخوالی مجاز نشته. دا حق نه لري چې یو ښځه په زور او په جبر وساتي او وهل تکولو کې. متاسفانه موږ انځورونه ګورو چې د پخوانه د شفاخانې ته نقل شوی ده او شکایت شوی ده چې ګویا وهل تکول دي. یو ښځه وخت چې ادعا وکړي او شواهد موجود وسیږي چې تاوتریخواله سره کېږي هغه حق د تعلیق نکاح لري کولی شي چې وایي چې ما باندې جبر شوی دی. دا بدبختي دلته ده چې موږ وایو د ښځو هغه مهمه موضوعګانې چې د هغې حقوق دي د هغې د ښځو د منع خشونت څارنوالیګانې وي متاسفانه هغه تړل شوي دي. دلته یو رڼا یعنې یو روښانه قضیه نه ده معلوم. یو خانه ویل کېږي چې دا نکاح شوی نه ده ورباندې تجاوز شوی دی بل خانه وایي چې دا نکاح شوی دی. دې ته لازمه ده چې ښځینه قاضي اوسیږي ښځینه څارنواله اوسي چې موږ د هغې په خبرو باندې هغه ښځه وشي کولی خپل هغه واقعیتونه هغې ته ووایي. دلته یو خلا د حکومت ولې ده او په دې خلا کې هر یو ادعا کوي چې زه مظلوم یم یا زه براحت لرم. دلته موږ هیڅ یعنې حکم کولی نه شو اما په هر صورت کې یو نکاح شوې ښځه باید باندې همه باید په جبر باندې یعنې حتی هغه کوروالیو سره په جبر باندې مجاز نشته. او دی که مجاهد صاحب دې ته اجازه ورکوي دا به کوم بل فتواوي چې موږ ترېنه خبر نه وسو دا به کوم بل رقم روش په دین کې اوسیږي چې دې خبر دې موږ نه وي. دا دې هم وضاحت ورکړي چې څنګه په یو ښځې باندې چې هغه نه غواړي یو چا سره یعنې په زوره
باندې تیرای وشي نو دا خو کولی شي غزان نه دفاع وکړي. دلته بالکل یو عدم د شفافیت د واقع دی، باید قضیه بالکل شفافه وڅېړل شي. دلته باید فعالین د ښځې باید ونډه ولري په قضیه کې، باید ټول د نظارت لاندې دا قضیه د دواړو خواو نه باید. زه نه وایم چې مطلق زه حکم نه کوم چې حتماً دا نکاح نه ده شوی، ممکن دا نکاح شي وسي، اما ممکن په نکاح کې بعضې مشکلات وسي. بدترینه خبر دا ده چې خوستی صاحب وایي چې ګویا دا په دین ضعیفه او دا اسانترینه سلا ده چې د ښځو په مقابل کې اخلي. تاسې ولیدل چې هغه فرخونده په شاید دوشمشیره کې فقط هغه ملا باندې غږ وکړو چې ته تعویز ورکوي او دا شرک دی، فقط په همدغه جمله باندې دې ته ویل چې دې قرآن ته ور واچو. او دا خلک چې اصلا څوک چې د ښو پته افریقایي احساساتي کېږي او ایرېږم چې بیا به دغسې یو احساساتي ګروپ را پیدا شي او به وایي چې دا الهه مرتده وه یا په دین نه پوهېدلې یا د دین مخالفه وه، دا به چیرې وسوځي یا په د پښو لاندې کي. متاسفانه دا واقعیت په افغانستان کې کېږي، په ټوله دنیا کې هم کېږي، نه وایم چې نه کېږي، اما دا موضوعات باید یو معتبر مرجع د خوانه وڅېړل شي. په دې کې به ګرام او ناګرام خلک معلومیږي. زه ډېر خوښي نیم چې په دې کې قومي احساسات راپارول کېږي، په دې کې سو استفاده د بعض مخالف ګروپونو راپورته کېږي چې د خپل د دغې قضیې شکل ته تغییر ورکوي، د ښځو حقوق ته صدمه رسوي، د ښځې حق او غږ خاموشي. دغلته یو تدخل پیدا کېږي چې وایي چې د دې قضیه یو ګویا سیاسي دسیسه وه، ګویا قومي مزله وه، او نور پکې بېطرفه پاتې کېږي. ایله ما نه یم چې دا موضوع قطعا قومي نه شي که دا نکاح شوې ده، ولې دې باندې تاوتریخوالی صورت موندلی دی، ولې دا وهل شوي، ولې دا ټکول شوي ده، چې دلته ډېر یو خطرناکه صحنه ده. یو تې دخل کولی شي چې د دې نه سو استفاده د سیاسي وکړي، یو تې دخل کولی شي دې باندې په دې تومت باندې چې ګویا دا بې دینه ده یا مشرکه ده، دې باندې دې ته یو لویه صدمه ورسوي. لطفا هغه نهادونه اول خو مجاهد صاحب ته خطاب کوم چې په چا چې نکاح کړي وسي هغه هم تاوتریخوالی مجاز نه لري چې څه وکړي. دا قطعا فامیلي مسله نه ده، دا د ښځو د حقوقو مسله ده. او لطفا هغه سرانبلګانې چې د ښځو د تاوتریخوالی د منې دپاره ایجاد شوي هغه بېرته فعاله کړي، څو چې ښځې وشي کولی خپل مشکلات په اسانه صورت باندې حل کړي.
ډېره مننه صافی صاحب. زه غواړم چې اوریدونکو ته وایم، اوریدونکو که ستاسو په سیمه کې دا ډول پیښې سوي وي، ځکه د رسنیو د محدودېدو په صورت کې شایي دا ډول پیښې ډېرې وي خو نه راپور کیږي یا وینه، تاسو موږ ته ولیکئ، زموږ پر واتساپ باندې موږ ته زنګ ووهئ، یا هم موږ ته په غږیزه یا همداراز په لیکلې بڼه باندې خپل پیغامونه پرېږدي، خپلې تبصرې موږ ته پرېږدي چې تاسو دا ډول قضیه په خپله سیمه کې دلی او اوریدلی دی کنه، او دا ډول پیښې څومره ډیری کیږي، ډیری کیږي کلج کیږي. زه به تاسو ته زموږ د واتس اپ شمیره وایم، د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره ده 00420221120401. تاسو کولای شئ پر دغه شمیره موږ ته خپل ژغونه او پیغامونه پریږدي. صافی صاحب، زبیر ته تاسو ته راځم، لکه تاسو چې یادونه هم وکړه چې دا یو ډیر خطرناک خبره کېدلای شي چې پر یو چا باندې مقدساتو ته د سپکاوي تور پورې سي، ځکه چې بیا خلک احساساتي کیږي او د تور او سپینی وخت نه پاتې کیږي، او کېدای شي خلک هر څه په خپل لاس کې واخلي او پر هغه کس باندې چې تور باندې پورې سوی دی لکه تاسو چې ویل حمله وسي او د هغوی امنیت په خطر کې ولويږي. د دې سره تاسو په دې برخه کې یو څو خبرې وکړي چې نور شي څومره بیرې د لایسي کده هغوی سره دا ډول پیښه وس چې یو څوک سره په زور باندې واده وکي او بیا وایي چې د دې سره زماني کاسوي د ځکه اجازه لرم چې ور باندې تجاوز وکم، نو کدا ډول پیښ وی او سی وی هغوی ته څومره یعنی دا پیښه د بیرې ور د دوی د پاره چې دوی به څومره چوپ پاتاس یو خپل خبرې به را مخته نکي. ستاسو په نظر نور شو ته دغه څومره یو خبرداري دی؟
متاسفانه دا یو سردنده خبر ده که چیرې دا رقم یو تور په یو ښځې باندې ولګېږي چې ګویا دا د مقدساتو د توهین لپاره د طلاقه شوې اته، یعنی طلاق فرض دی که هیڅ کوم ممانعت نشته دلته څوک څه نشي ویلی، خو دا یو زنګ د خطر دی. نارینه او ته جرأت ورکول کیږي چې دا یې دا وږي چې دا ښځه مې په دې خاطر ووهله یا مړه کړې چې دا کافره شوې وه، یا دا ښځه مې د دې خاطر طلاقه کړل چې دا بد اخلاقه. دا خو بیخي متاسفانه په شرقي ټولنه کې رواج دی چې هغه ښځه چې طلاقه شي بیا هغې به د سر نومونه ایښودل کېږي. او ډېری کورنۍ دي چې وایم یا دود دی یا دا چې دغه ټولنه همداسې ایجابوي چې ډېر غمونه زغمل کېږي. او حتی خپل کورنۍ ته یو ښځه خپل کورنۍ ته نه وایي چې ما باندې ما سره تاوتریخوالی کېږي. دا هغه دودونه دي چې حتی مور پلار ورته وایي چې هر څه چې دی ګزاره وکړه. دا خو موږ تاسې ټول پوهېږو، یو د ګزارې خبر ده او بل دا د ویرې خبر ده چې که چیرې دا رقم برخورد شي چې نه پوهېږم خدای دې وکړي چې دا صفحې د متاسفانه زموږ او ستاسې مجازي صفحې دونه غیر اصولي خبرې پکې کېږي چې سړی رښتیا و د دروغو ترمنځ توپیر نه شي کولی. هغه استیناف محکمې رښتیا ویلي وسي چې په الهې باندې حدود تطبیقیږي. دا نور نارینه ته ډېر اجازه ورکوي چې هر څه زړه غواړي هغه کار وکړي. زه وایم چې که دوی واقعا مسؤولین دي د مملکت او وظیفه لري چې باید د خلکو مسؤلیت او د ټولنې د حفظ او د ښوال د باره کار وکړي، باید دغه قضیه په هر صورت باندې هم ورته سیاسي اړخونه باید وڅېړي، هم ورته اجتماعي اړخونه وڅېړي، او هم دغه د ټاپو ورکولو اجازه هر نارینه ته ورنکړي. صحیح دی چې خوستی به اوس یو مخور سړی اوسیږي، اما ممکن دی چې یو غیر مخور سړی هم د دې نه بیا سو استفاده وکړي. دلته دا به خپل د قدرت نه کار اخلي او کولی شي چې یو ښځه حدود پرې تطبیق کړي. بل ورځ به هر یو ته یو ښه پلمه اوسیږي چې دغه دی هغه ته د خوستي ښځې غوندې زما ښځه هم د دین نه بې خبره وه یا د دین نه نه پوهېده. اول خو دغه لویه مظله همدغه ده چې دوی خپله غواړي چې ښځه ناجایله اوسیږي، په کور کې اوسیږي، د دین نه خبره نه اوسي، د قانون نه خبره نه اوسي. دغه د مکتبونو تړل د خپل یو تاوتریخوالی دی د ښځې سره چې دغه مظله هېڅوک دوی ته نه وهي، هېڅوک ورته برات نه ورکوي. نو پرېږدي چې ښځه لکه نارینه غوندې په قرآن پوه شي، په دین پوه شي، خپل په حقوقو باندې پوه شي، او بیا داسې نه شي چې خوسته یو چا ته تانه ورکړي چې ګویا الهه چې د څلورم صنف یا پنځم صنف د تبه پورې رسېدلې وه هنوز هم په دین نه پوهېدله، یعنې د سواد د دیني نه درلوده. زه مطمئنه یم چې د نجلۍ چې مکتب کې دنیا ته قرآن او تفسیر ویلی دی، د حتمن په دین باندې پوهېدله. او دغه خطرناک ترینه سلا ده چې ډېری نارینهو ته په لاس ورکول کېږي چې که ښځو سره تاوتریخوالی کوي، یوه ښه پلمه به دای شي، بیا په آخر کې وایي چې یا خدا نه خواسته هغه بد اخلاقه وه، او یا دا چې مرتد و ماده دې د خاطره ده وجله یا دمه وهله یا دمه د کوره وایي
صافي سب
دا دې یو اسانه طریقه ده نورو ته جرأت ورکول.
زما بل پښتنه ستاسو دغه ده چې دا ډول شزي چې لتاو تر خوالې سره مخامخ کیږي او هغه بل خوانه لري، څومره مهمه ده چې په یو هیواد کې د دوی د پاره یو داسې نهاد وي چې دوی وکړای سي هلته ورسې شکایت وکړي. تیر اونۍ موږ د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهي عن المنکر د ویاند عاکف مهاجر څخه په دې هم دې برخه کې پښتنه وکړه چې آیا دوی دا ډول یو اداره د شذو لپاره لري چې هغه ورسې هلته شکایت ثبت کړي. دوی ویل چې دوی محاکم لري. ستاسو په نظر محاکم کافی دي د شذو د شکایت لپاره؟
زه فکر کوم چې دغه محاکم چې فعلا موجود دي چې اکثره هغه قاضیان چې کزینه وي هغه خو بالکل پکې وجود نه لري، سنولان پکې وجود نه لري، مدافع وکیلان پکې وجود نه لري. څه رقم محکمه به چې یو ښځه ځان ته خپل په زړه باندې یو مدافع وکیل نه لري. مثلا یو ښځه د هغه پرابلمونه لري چې خپل هغه پرابلمونه یو هغه وکیل مدافع سره ویلی شي چې هغه یو ښځه اوسیږي او هغه درک ورته ولري. دا شیان خو ټول ممنوع شول. دغه رقم محکمه چې یو طرف آمرانه یا جابرانه په یو ښځې باندې عمله وکړي او هغه ځان نه دفاعیه ونه لري، نو دا خو به د عدالت یعنی خدایي عدالت بدني. نو پرېدي محاکم که لري په څنګ کې باید دفاع وکیلانې اوسېږي چې د دغه څوک چې مدعي دی د هغې د څوک چې متضرر دی د هغې د حقوقو نه دفاع وکړي. اوس دغه ښځه چېرې مراجعه وګوري، موږ او تاسې یو لوی بل پرابلم لرو چې په ټولنه کې حتی دغه ښځې چې مشکل لري، ښځې چې تاوتریخوالی ورسره کېږي، حتی کورنۍ هغه نه مني، حتی دیدي فامیلیو نه زه پېژنم چې لور باندې ظلم کېږي، ته هغه د پورې ظلم کېږي چې هغه ځانوجنې ته مجبورېږي، او بال د هغې چې لور یې ووجل شو، بال د هغې مور پلار و ویلا کی چیز ملور وجل شوی ده پی ظلم شوی ده اما تر وقت چی بغی بند ظلم کی یغت تخبل مور پلار کرا چیزی اغیر ده ویش دل منتشارم ده چی خلب ما تویش و تلقی لوری بر تلقی ده منگه ده غرقم خوزو ده یا محفوظ زای نلرو منگه دید پارا گختل چی باید یا درست سما طول نوسی گی پدی که ده خوزو ده خود پایمالی دو جلوگیری وشی او ده دفاع وشی ده چه حق تلافی او پسند که اگر خم خودی چه اید زینه لری سرپناه ارتا جولشی ده نشی کولش پای محکمه که حکمو که وقتی چی ده لارشی او برتا کورانه منه لری
صافی سیب ډیره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه اوریدونکو له مونیسا مبارز او ګلالی صافی دواړو څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ د نور بس دې خبرونه وخت پاتره سیږي بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.